سلامونه د سهار ته بجې دي زه صفی الله ستاند زایم د ازادیر ورو د پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوم
که څه هم د طالبانو حکومت د اروپای اتحادیه د پروژو د تطبیق په څنګوالي نیوکه کړي خو دغه اتحادیه وایي په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفیږي. ښاغلی نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1340 زیاتو کسانو په 112 روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړي. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناسته د بدن د اوبو کمیدا د ډینګي تبه شری او کووید-19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې. د روغتیا نړیوال سازمان هم دا راز وایي د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د جنسیتي برابرۍ لپاره د استرالیا سفیر سټیفنی کوپس کمبل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو له چارواکو سره په کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو او ماشومانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د استازو او اغلی کوپس خبرې د افغانستان د ښځو او ماشومانو په وړاندې د بشري حقونو او بشري ستونزو پر حل متمرکزې وې. په یوه جلا غونډه کې چې د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت له لوري جوړه شوې وه، کمبل له افغان محصلانو سره د جنسیتي برابرۍ، تعلیم او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د زیاتولو په اړه خبرې کړي او د افغانانو د راتلونکي نسل د ځواکمنولو پر اهمیت ټینګار کړی. تر دې مخکې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز وروستۍ پریکړه وغندله او ویې ویل چې دا د افغان ښځو لپاره پاتې تعلیمي او کاري فرصتونه له منځه وړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د دریو شلاوره سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوهمه سیالي د جمعې په ورځ چې د ډسمبر 14 کېږي او همدارس د شنبې په ورځ چې د ډسمبر 14 ده دوې نورې شلاوره سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همدارس د ډسمبر په 19، 19 او 21 په دریو یو ورځنیو یا 50 اووره سیالیو کې مخ کېږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوی ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوې ده دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقې د زیمبابوې په کوربتو په هراري کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځ پرځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوختي او د راپورونو له مخې محمد بشیر بچی د هیئت تحریر شام غړی دی. د دې موقت حکومت صدر اعظم وي محمد بشیر د عدلیه ولایت اداره په غاړه لرله چې د هیئت تحریر شام تر کنټرول لاندې و. د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلي د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو له مخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. او په داسې حال کې چې د بشار اسد د حکومت ماته د ایران او روسیې ناکامي ښودل کیږي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بشار اسد په دې پړ وباله چې له مخالفانو سره خبرې ونه کړي او د یوې سیاسي حل لارې د موندلو هڅې ونه کړه. عباس عراقچی د بشار اسد د حکومت له پرځېدو یوه ورځ وروسته په یوه تلویزیوني خپرونه کې د بشار اسد د سقوط او د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه د ایران سیاست تشریح کړه او ویل ایران، ترکیه او روسیه د استانې په بیر کې د سوریه د حالاتو او نارضایتۍ د مدیریت لپاره توافق کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بشار اسد د حکومت له لوري د انعطاف نه ښودل او چټک اقدام نه کول د سقوط اصلي دلیل وباله. نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقونو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې 13 مادې لري د 1948 کال د دسمبر په 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیې محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو 3 کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کیږي. په تیره بیا 10 کال د افغان ښځو غږ هم اورت بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې عصمت څاروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 6 کاله پوره شول. دغه دیرش مادهی نړیوال اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتو په یوه راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 1.5 میلیون ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شینکۍ کډوخیل وایي افغان میرمنو هغه ټولې بریاوي او مشروع حقونه چې په 2 لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانه 3 کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم قانون لمرنه لیکلی قانون چې طالبان نشر کړ حتی د افغانو میرمنو مخ او غږ هم اورت وګڼه. دا یو هغه بهانه ده چې افغان میرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري او حتی نشي کولی چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. یعنې ټول هغه بشري و انساني و اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې هغه له افغانو میرمنو څخه ټول واخیستل.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرله پسې بندیزونو په دوام کې تېره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتو په شمول له بېلابېلو طبي زده کړو هم محرومې شوې. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله عادله بهرام نظامي د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ کړی شوی هغه د قابلیت انستیتونه وو چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک سخت حالت ته ناراحته دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندي سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړې دي. په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سینګارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری ځای ته له سفره هم منع شوي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ناتو سرمنشي ایران او روسیا د بشار اسد د جنایتونو شریکانو بلل. مارک روته هم داراس په سوریه کې د سوله ییز واک د لیګ د غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران یوې پلوي ډلې حماس د بشار اسد د رژیم پر نسکورېدو خوښي ښودلې، خو بلې حزب الله بیا خفګان ښوولی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بې باوره شریکان وو. مارک روته د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولی دا ثابته کړه چې بې باور شریکان دي. د شمالي اتلانتیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پای ته رسیده د خوشی شیبه و بلله، خو ویل چې د پیښې د سوریې د خلکو او سیمې لپاره ناڅرګند حالت رامنځته کړی دی. مارک روته همداراز په سوریه کې د سولې له لارې د واک لیشت غوښتنه وکړه. لبل خو د حماس سخت دریزی دلی د بشار اسد د حکومت تر نسکوریدو یو ورځ وروسته د سوریه خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غوښتنه وکړه. د دلی د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د بشار اسد د رژیم پرزیدا د ازادي او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتوب بللی او د سوریه خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي، هیله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. له بلې خوا د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونه وکړې. زیاد النخاله وویل اسلامی جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل وه د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یوه رښتینې ملاتړې پاتې شي. خو د لبنان حزب الله ډلې د سوریه وروستي تحولات یوه جدي او خطرناکه ننګونه وبلله. د دې ایران پلوه ډلې یوه جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکورېدو په لبني غبرګون کې د سوریه پیښې جدي خطرناکې او د نویو تحولاتو زمینه برابرونکي وبللې. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استازي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیقې ارزونې او څېړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناوو او څرګندونو له لارې ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا له خوا یوه ترهګره ډله بلل کیږي، د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی و، خو په تیرو څوارلسو میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختېدو له کبله د حزب الله ډېر ځواکونه له سوریې څخه لبنان ته ستانه شول، چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
لخبرونو ور اخوا
د کرکټ مینوال ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزون کې جاناتن ټروت قرارداد د یو بل کال لپاره مغزولې دی. له ټروت سره افغان ټیم په ګڼو سیریزونو کې بریاوې خپلې کړې. په تیر بیا په شلو اوریزه او نړیوالو جامونو کې ګڼ تکړه ټیمونه مات کړل. جزئیات له بختیار سایله په دغه ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټروت سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره یو ور بیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي ښاغلي ټروت په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړه، چې تر دې دمه ډېر اغیزناک پاتې شوی، نو ځکه ورسره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تیر دوه کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې، چې نوموړی هم په دې بریاو کې د ملي لوبډلې مل و.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټروت سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جاناتن ټروت د افغان ملي لوبډلې د تیر دوه کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او دغه بریاو برخه و، چې په هغې کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 50 اوریز نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دواړه خیزه لوبلړې شاملې وي.
ښاغلی سادات زیاتوي چې جاناتن ټروت به د زیمبابوې پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړې کې یو ار بیا له ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې ترڅنګ باید ووایم چې په زیمبابوې سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټروت د ملي لوبډلې سره مل وي، او په پاتې دوه سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی، په هغې کې به د مشهور روزونکي دنده د حمید حسن ترغاړي وي، او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل ترغاړي وي.
باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د ښاغلي ټروت او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر ځینو مسایلو د اختلاف له امله دواړو لورو له لورې د هوکړه لیک ختمېدو خبرونه خپاره شوي وو، خو ځینو سرچینو ویلي دي چې دواړه لوري له ځینو مسایلو په تېرېدو سره هوکړې ته ورسېدل.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه پوسټ کوم، ما تاسو نه مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته خراب کومنت راکړي، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي.